دا مشال رادیو دا ساس کوربا ګل ایاز هم ستړي مشه وخت د ګرمي 12 بجې دي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو لخوا په صوبایي حکومت د نیوکو د بلوچستان په جل مکسی کې د دوه قبیلو ترمنځ د جګړې د امریکا نائب خارجه وزیر د پاکستان سفر د خیبر لری پرتی سیمو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشوالي او د تلسیما ناروغي نړیوالې ورځې په مناسبت په سواد کې د جوړ شوې غونډې په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار وکړو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. خبری سرټی کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر کارکردګۍ انتقاد کړی دی. د سند په نوابشاه کې زلزلې دوه کسان وژلې، له 500 زیاتې ژوبل کړي دي. او اوکراین او مشرانو د هیواد بحران هواري لپاره د ګردی میز جوړولو وړاندیز کړی دی.
بشپړ خبرونه د تحریک انصاف ګوند د پیښور ضلع مشر او له حکومتي څوکۍ لری شوي یاسین خلیل ویلي، درغلی کوونکي هغه کسان دي چې تر واکمنېدو وروسته هم د خیبر پښتونخوا لپاره تر وسه هیڅ نه دي کړي. نوموړي تیر ماښام د اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت پر حکومت انتقاد وکړ چې بې له قابلیت یې خلکو ته کارونه او څوکۍ ورکړي دي. د یاسین خلیل د خبرو په جواب کې اعلی وزیر پرویز خټک ویل هغه کسان چې صفر شوي دي اوس د لزانه اتلان نه جوړوي. د اسمبلی غونډې پر مهال ټولو مخالفو ګوندونو د جمعیت علماء اسلام فی غړی مولانا لطف الرحمن د اپوزیشن مشر کړ. اپوزیشن هم پر حکومت ټکونه وکړل. نن سهار د پاکستان سند په نوابشاه کې په زلزله کې لکتر لګه دوه کسان وژل شوي دي. د نوابشاه ضلع مرستیال انتظامی مشر علیم لاشاری مشال راډیو ته ویل په زلزله کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي او لسګونه کورونه ته تاوان رسیدلې دي. چارواکو تر زلزلې وروسته په نوابشاه ضلع کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ریختر پر درجه د دې زلزلې زور 4.2 و. د بلوچستان په جھلمکسی سیمه کې بیګا د دوو قبیلو ترمنځ په نښته کې لس کسان وژل شوي دي. د لیوي زمنتي ځواک یو مشر محمد یعقوب نن مشال راډیو ته وویل په وژل شوو کې له دواړو خواوو دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي. د وای د نښته د پیچوها او ماچی قبیلو ترمنځ شوې ده. په کورما کې د بارانونو له کبله د یو کور چت پریوتو په پیښه کې دوه نجونې وژل شوې دي. چارواکو نن مشال راډیو ته ویل پیښه بیګا په پیر قیوم سیمه کې شوې ده چې پکې دوه نجونې ژوبلې هم دي. په وژل شوو کې یو ماشومه 4 کلنه او بله هغه 6 کلنه ده. پاکستان وای په کراچۍ کې نیول شوی امریکایي ته په هغه خار کې د امریکا تر کونسلګرۍ رسایي ورکړل شوې ده. تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر وخت وویل نیول شوی کس د امریکا د پلټنو ادارې اف پی آی غړی دی او دا کس سفارتي استثنا نه لري.
د اف بی آی یو کارکوونکی کراچۍ هوایي ډګر باندې پولیسو نیولې او دغه نه پلټنې روانې دي. د ابتدایي پلټون تر مخه دا تن د سیر په ویزا پاکستان ته راغلی دی. البته دی یو سفارتکار نه دی نو ځکه ورته څه قسمه سفارتي استثنا نشته.
تسلیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې په سیلابونو او د بدخشان د ځمکې خوایدنې په پیښه کې ځپل شویو ته مرستې استولې دي. د بدخشان د ځمکې خوایدنې ذکر وشو نو په بامیان ولایت کې د یو غره د خوایدو د خطر له کبله سل کورنۍ مجبوره شوې دي چې له کورونو ووځي. د چارواکو په وینا پرون د بامیان د مرکز د فولادي درې په جوی سرخ سیمه کې بې ځایه شوي خلک سمدستی مرستو ته اړتیا لري. دا چارواکي خبرداری ورکوي چې کبي کور شوی او کورنۍ ته ژر مرستې ونه رسیږي نو د لسکونه ښځو او ماشومانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. اوکراین او مشرانو د هیواد بحران هواري لپاره د ګردی میز جوړولو وړاندیز کړی دی. دا اعلان بیګا وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک او لنډمهالي ولسمشر الکساندر تورشینوف وکړ. دواړو مشرانو ویل ګردی میز ته به د ټولو سیمو سیاسي قوتونه او ولسی ډلې وربلي. دوی په دې لړ کې له نړیوالو منځګړو د مرستې غوښتنه وکړه. شنونکي وایي په اوکراین کې اوکراینی پلان کې د سولې د هغې تګلارې ډېرې برخې شامل دي چې تېره ورځ د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان سویس مشر په کیف کې وړاندې کړه. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکایي سیال جان کیری له یو بل سره د اوکراین د بحران هواري لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. د شام په شمالي ښار حلب کې یاغیانو له یوې پخوانۍ کلا سره نږدې د لوی چاودنې پړه منلې ده چې پکې د دوی په وینا شاوخوا 50 حکومتي سرتیري وژل شوی دي. تیر ورځ د اسلامي جبهې د یاغیانو ائتلاف د ټویټر پر پاڼې په یو پیغام کې ویلي نو دوی سپیڅلو جنگیالیو تیر ورځ سهار په زوړ حلب کې د کارلټن هوټل بیرکونه ورسره ملحقه یو شمیر ودانۍ چولې دي چې پکې له 50 زیات سرتیري وژل شوی دي. د شام د بشري حقوقو څار برتانیې مشته اپوزیشن ډلوي یاغیانو د کارلټن کلا د هغه هوټل تر ودانۍ لاندې سورنګونه کنلی ول چې حکومت تی ځواکونو د اډې په توګه کاراوه. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وای په 14 کې شاوخوا 13 کسان وژل شوي دي. د شام دولتي خبري اژانس سنا وویل وسلوالو تر هغه وروډلو تر تاریخي ودانۍ لاندې کینلی سورنګونه چولی او لوی تاوان یې پېښ کړی دی. سنا د مرګ ژوبلې ذکر نه دی کړی. د امریکا د استازو جرګې په 2012 زیږیز کال کې د لیبیا په بنغازی کې پر امریکایي ودانیو د حملو د تازه پلټنو پیلولو په حق کې رایه ورکړې ده. وسلوالو د 2012 زیږیز کال د سپتمبر پر 11 په بنغازی کې پر امریکایي ډیپلوماټیکو ځایونو حمله کړې وه چې پکې امریکایي سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور امریکایان وژل شوي ول. د ریپبلیکن ګوند په اکثریت د امریکا د استازو جرګې تیر ورځ په عمومي ډول د ګوندونو له تګلارو سره سمه رایه ورکړه. د ریپبلیکن ګوند غړو د اوباما پر حکومت تور پورې کړ چې د حملو په شا تمبولو کې یې ډېر کم کار کړی و. د اوباما اداره وایي چارواکو هغه وخت پر یوټیوب د اسلام پیغمبر د سپکاوي ویډیو د خپرېدو په خبرګون په ټوله اسلامي نړۍ کې د قهرجنو مظاهرو په اړه ولسته د بهترینو میسرو معلوماتو ورکولو هڅه کړې وه. خبرونه پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا تحریک انصاف ګوند د پېښور ضلع مشر او له حکومتي څوکۍ لرې شوی یاسین خلیل وایي صوبایي حکومت خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هیڅ نه دي کړي. دا سندھ صوبې نواب شاه کې په زلزله کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شوي دي. د بلوچستان په جلمکسی کې د 2 قبیلو ترمنځ جګړه کې د ماشومان او ښځو په شمول 11 کسان ووژل شوي. دا قبایلی سیمې خیبر د لری پروتو سیمو خلک شکایت کوي چې د دوی د روغتیا په مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو نشوالي له وجې مشکلات سره مخ دي.
زنانه هغه شینو بس مونږه دوار کې دراوړو هلته مونږ سره ډاکټر نرس راځي پر یا پی خاور لوړو چې مونږ غاډه نیسو تقریبا 2.5 روپے کرایا راځي.
په مومندو کې د مرسندو یا ادارې سره صلیب او د سری میاشتې یا هلال احمد نړیوالې ورځ په مناسبت یوې غونډې حال بواوري.
من خو دا زده کړم چې یار د پی آر سی اس چې کوم اداره دلته په مومند ایجنسی کې کار کوي نو دوی څه قسمه کارونه کوي او څنګه چې قدرتي آفتونه دي دوی ایمرجنسی اقدامات دوی کوي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. له مشال لړۍ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. دا تحریک انصاف ګوند د پېښور ضلع مشر او له حکومتي څوکۍ لرې شوی یاسین خلیل ویلي درغلې کوونکي هغه کسان دي چې تر واکمنېدو وروسته یې هم د خیبر پښتونخوا لپاره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. نوموړي تیر ماښام د اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت په حکومت انتقاد وکړو چې له بېله قابلیت خلکو ته کارونه او څوکۍ ورکړي دي. د یاسین خلیل د خبرو په جواب کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل هغه کسان چې صفر دي اوس دي لرزان اتلان نه جوړوي. د دې غونډې نو تفصیل په خبره د مشال لړیو خبريال خالد خان راکوي.
د زیارت په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې نه صرف مخالف ګوندونو بلکې د واکمن ګوندونو غړو هم په خپل حکومت تکونه وکړل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې یو کال پوره کېدو دی خو د خلکو سره د بدلون په حق لکړې ژمنې پوره نه کړې. د پاکستان تحریک انصاف په خور ځلی صدر او د خپل چوکۍ نه د اناهلې په بنیاد سره رکړې شوی په خواني د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل اول چې کرپټ او نه اهل هغه نه بلکې هغه څوک دی چې اوسه پورې د صوبې د اولس تخېګړې د پاره هیڅ اون کړل او نه سرکاري ادارو کې سبدلون راوستو.
سپیکر سے صدای چوبو نو کاریانی کې لاس فور هغه ما ور کړی دي او 55 نو کاریانی پکې د نو خار شي تاسو په بیک پرفارمنس حالت ته هم چې چا د فارورډ بلاک جوړی چې چا نه خلک خطر کړي چا چې د پټه کارونه د پټه ته زمونه کفکی چا چې پوزیشن هم خفا او چا نه چپل مرگلوں خفا او چان اسلامی جاؤں خفا او چان اسلامی جاؤں خفا اسلامی او پیر زمان گرونا پتی کچھ کم خالت کیا خفا جو چھ کم بد خالت کیا خوشا
د دې په جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې کوم خلک د خپل ګوند مشر یا حکومت په نظر کې زیرو شوی وي هغه دې د هیرو جوړېدلو کوشش نه کوي او پکار ده چې داسې خلکو پاټې بنیادی رکنیت هم ختم کړی شي. د اسمبلی غونډې وړاندې مخالف ګوندونو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مولانا لطف الرحمن په ګډه د اپوزیشن لیډر جوړ کړو او دغه ژمنه وکړه چې دوی به د صوبایي حکومت هر هغه قدم او پالیسۍ باندې نیوکه کوي کوم چې د صوبې د خلکو د ګټې په ضد وي.
خلکو تر مخه د تاریخ انصاف ایجنډا و نارې وي او د انصاف په حواله سره د صوبې مسایلو په حواله سره د انرژي کرایسس په حواله سره د امن او امان په حواله سره نو تر اوسه پورې یو کال وشو چې دوی د هغه یو مسلې کې هم
دغه شان د عوامی نیشنل پارټی سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پښتونخوا کې د دوی د حکومت په حق لا وایي.
آیا نن عمران خان د دې صوبې خلکو لم لا جواب ورکړي چې آیا په دې صوبه کې د حکومت راغلی دند شوی ده؟ کنه باقي چې کوم لکه هغه الیکشن بایلل دی هلته دند شوی ده. دا کومه ډرامه چې هغه کوي لګي ده چې یو خو د بدقسمتانه په دې وطن کې د ادارو ترمنځ چې کوم تناو پیدا شوی دی د هغې نه فائده اوچتول غواړي. دویمه ده چې د پاکستان خلکو ته هغه دا خول غواړي چې ګنې زه د دې ملک لپاره بهترین وزیر اعظم جوړېدې شم او اگر دې خبرې پروا نه کوي چې دې صوبې ته په یو کال کې سوره تاوان شو.
دا دونه دا چې د پاکستان مسلم لیگ نون سردار مهتاب احمد خان د گورنر جوړېدو وروسته صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو د مشر چوکې خالی پرته وه. د کوم د پاره چې مسلم لیگ نون عوامي نیشنل پارټي پاکستان پیپل پارټي قومي وطن پارټي او جمعیت العلماء اسلام په ګډه د مولانا لطف الرحمن نوم وړاندې کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار د پاکستان سند په نواب شاه کې زلزله راغلی ده چې د ابتدایي معلوماتو تر مخه دوه کسان پکې وژل شوی دي. نور تفصیل به له کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال چې دا ظفر کریمی چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی نیخ پنی غرا کوي. ظفر کریمی، ستړي مشي
ډیره مننه ګولایته.
دا ته وایي چې نن د سهار د نواب شاه کې کوم زلزله راغلی ده، تاسو سره تازه معلومات څه دي؟
جی ولایت دا نن سحر لسکم چلور بجے باندې سار وختي دا زلزلہ شوی دا دغه سیمه د ډیپټی کمشنر عالم لاشاری سره تشه به مخکې زما خبرې وشوي. هغه وایي چې په دې زلزلہ کې تر اوسه دوه کسان چې دی هغه وژل شوی دي. 500 نه زیات کسان دغه په وینا جو بل دی. هغه ویل چې 15 کسان داسې دي چې دغه په سرونو باندې خښتې وغیرہ لګیدلې دي، کوم کورونه یا دیوالونه چې راغورځېدلې دي دغه له وجې، او هغه چې دی هغه ډیر سخت زخمیان دي او نور کم کسان چې دی هغه معمولي زخمیان دي. د دې نه علاوه په لسګونو کورونه چې دی هغه هغه ته هم زیان اوښتلې دي. علم لاشاری ویل چې د ژغورنې کم کارونه چې دی په دغه سیمه کې اوس دوی بشپړ کړی دي او څومره زخمیان چې هغه هسپتالونو ته رسولي دي. د موسمیاتو د محکمې د چارواکي محمد ریاض سلم زما خبرې وشوې، هغه وایي چې دا 4.8 درجه زلزله وه او د دې مرکز چې دی دا چونکې د ځمکې د پاسنۍ حصې سره نږدې و نو په دې وجه باندې ډېره سخته زلزله په دغه سیمه کې رامنځته شوې ده او ډېر زیان یې کړولی دی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. تاسو سره بیا هم راځو د نواب شاه د زلزلې د صورت حال په اړه. ډیره مننه تاسو نه. اوریدونکو، د بلوچستان په بلوچ میشته جلمکسی سیمه کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د سیمې د دوو قبیلو ترمنځ نښته شوی چې د ځایي لیویس په خبره د دوو ماشومانو او دوو ښځو په شمول دواړو خواوونه لستنه وژل شوی دي. نور تفصیل د سیمې د مشال لړۍ خبرې خدای نور ناصر زموږ همکار په امیر ساحل سره شریک کړي.
بلوچستان بلوچمیشته جلمکسی سیمه ده، چیرته چې د سیمې د لیویزو یو چارواکي محمد یعقوب مشغال راډیو ته وویل چې د دوو قبیلو چې یوه هم اپیچوهانی میږي او بله ماچی قبیله د دوی ترمنځ لومړی هم د ماشومانو یو جنګ شوی او تر هغه وروسته بیا لویانو په دې کې برخه واخیسته او په یو بل باندې ډزې کړې دي چې د دې لیویز چارواکي په خبره په دې نښته کې دوه ماشومان دوی میرمنې دوه ماشومان چې یو 15 کلن دی او یو 10 کلن دی، دوی میرمنې او شپږ نارینه معنا ټول 10 کسان په دې پېښه کې وژل شوی دي. د سیمې لیویس وایي چې د پېښې پلټنې شروع کړې دي او د دواړو قبیلو پر ضد یې رپورټ رچ کړی دی او هڅه کوي چې د دواړو خواوو څخه د دوی دغه د مړیو ته خاورو ته سپارلو وروسته بیا څوک گرفتار کړي، خو تر اوسه پورې لا هم په دې پېښه کې څوک نیولې نه دي.
له کوټې نه د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصرو چې د بلوچستان د جلمکسی د پی د دو قبیلو ترمنځ د جګړې په اړه یې تفصیلات راکول. اوریدونکو، د امریکا نائب خارجه وزیر ویلیام جی برنز د پاکستان په سفر دی، چرته چې نوموړي د پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز چودھری او د وزیر اعظم د مشیر طارق فاطمی سره لیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د امریکا نائب خارجه وزیر ویلیام جی برنز د زیارت پورز ماسخوتن په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدو. د را رسیدو سمدستی رستون موړي د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار طارق فاطمی او خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری سره ولیدل. خبر پانی زیاتوی چې دغه ملاقات کې د پاکستان امریکا تر منځ روان ستراتیژیک ډایلاګ بل منځیز لخوخه په چارو سیمایي صورتحال او د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د دوران د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم موجود وو. خپل خبرو کې طارق فاطمی د امریکا لخوا مختلفو سانګو کې د مرستو ستاینه وکړه. د امریکا نائب خارجه وزیر با نن د پاکستان وزیر اعظم او پوزي مشر په ګډون مختلفو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د یادونې ده چې د خارجه وزیر منصب ترلاسه کولو وروسته د ویلیام برنز دا د پاکستان لومبه سفر دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان وای په کراچۍ کې نیول شوی امریکایي ته په هغه خار کې د امریکا تر کنسولګری رسائی ورکړل شوی ده، خو دا کس سفارتي استثناء نه لري. دا خبره تیر ورځ د بارانو چارو وزارت ویان دی تسنیم استم په اسلام آباد کې د بونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. د غونډې تفصیل ل ریاض مساخیل اورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسلیم اسلم وینا وا کراچۍ کې نیول شوی امریکایي د اف بی آی کارکونکو دی او د سر د پاکستان قانوني ویزا وا. د زیاته کړه چې د نیول شوی تن سره د قانون مطابق سلوک کیږي او د ابتدایي تفتیش وروسته هغه ته جوډیشل ریمانډ ورکړل شوی دی. د سفارتي استثناء او قانوني مرستو په حق له ویان دی زیاته کړه.
د اف بی آی یو کارکونکو کراچۍ هوایي ډګر باندې پولیسو نیول او دغه نه پلټنې روانې دي. د ابتدایي پلټون تر مخه دا تن د سیل په ویزا پاکستان ته راغلی دی. البته دی یو سفارتکار نه دی، نو ځکه ورته څه قسمه سفارتي استثناء نشته.
افغانستان کې د سیلابونو او کمرو راخوایدو په اړه د یو تپوس په جواب کې تسنیم اسلم وی چې د وزیر اعظم نواز شریف د هدایاتو پر وړاندې کې افغانستان ته امدادي سامان لیږل شوې دی. دا زیاتوي
پاکستان د افغانستان بدخشان ولایت کې د کمرو راخویدو له وجې متاثر شوی خلکو د مرستو لپاره امدادي سامان لیږلې دي. په دوه C-130 جازونو کې خیمه، د خوراک سامان، د اوبو پاکولو ګولې، د بایانی کمبلې او نور ضروري سیزونه شامل دي. او دا رنگ بنن یا سبا یو بل جهاز سامان هم اولیګل شي. د پاکستان له طرفه د آفتونو د نظم کمی اداره او د افغانستان لخوا د بدخشان مترکه چارواکي د امدادي کارونو نگراني کوي.
ویاندې یو ور بیا هغه اخباری بیانونه او د بهر ملکونو اندېښنې او وسوسې به بنیاد وګرځولې چې ګنی د پاکستان جوهري اساسي غیر محفوظ دي او دا د ترهګرو په لاس ورتلې شي. دا غلې په خبره د پاکستان په جوهري اساسو او د دې په کمانډ او کنټرول سیستم نړیواله ادارې د اطمینان سرګندونه کړې ده او د یو ذمہوار جوهري ملک په حیث پاکستان د ایټم نه خورولو په لوزنامه کلک ولاړ دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د خیبر لری پرتی سیمې تیرا میدان چې کوم کډوال به کورشوي خلک دي، د هغوی د ستنېدو عمل نن پیلېږي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینورې د ټلیفون په کرخه دی او هغه جرمه کم چې کوم چرته چې د تیرا میدان کډوال پکې میشتي، د هغوی د ستنېدو لړۍ چې کوم پیل شوې ده، دا هغه په اړه تازه تفصیلات راکوي. فرهاد شینورې، ستړي مشي.
ډېر مننه استاد.
فرهاد، درته وایي چې نن سهار نه د کډوالو د ستنېدو عمل څنګه پیل شوې دي او کنه؟
جی، دغه د جرما کوهات مرکز نه نن د خیبر جنسې لري پرتی سیمې تیرا میدان نه د کورشوي خلک ستنېږي. دغه عمل د مئی 8 نه شروع شوی دی او تر نن پورې دغه خواوشه څلور نیم سوه کډې چې کوم دي دغه تیرا ته روانې کړی شوې. په دې کې 200 کورنۍ چې کوم دي په تیرو دوه ورځو کې تیرا میدان ته رسیدلی دي. نن هم دغه عمل جاری دی، دوی ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول کېږي او دوی په پیک اپ یا ډاکسنو کې هلته کې تیرا ته لیږل کېږي.
فرهاد دار ته وایي تاسو کډوال سره هم خبرې ترې شوي وي، هغوی څه وایي، هغوی څه شکایتونه لري او کنه د حکومت نه؟
ہوئی تو خو معمولی سامان نن ہم ورکڑے شو او خوراک ہم ورته ورکڑے شو دے د خوراک په حق لدی ته شکایتونه نه کوي. خو دی لګ مخ کې پرونه کې هم اوویل شي د خپل کورونو په حق لماندی اندېښمن دي چې تل کې مونږ تیرات لاړ شو نو تل کې زمونږ کورونه نشته وي. نو دی د حکومت نه داسې غوښتنه کړی ده چې مونږ لوي په تیرا کې کورونه جوړ کړل شي. چکله تیر کال هلته کې جګړې ونښتې د وسلوالو ډلو ترمنځ، نو د دغې سیمې زیاتره خلکو کورونه پکې سوزول شوي دي او ران شوي دي. نو دوی دغه یو غوښتنه کوي چې موږ ته دغه کورونه جوړ کړل شي او نورې چې کومې د صحت اسانتیاوې دي یا د سکولونو بیا بحالي ده دغه دې هم راته راکړی شي.
ډېره مننه تاسو سره بیا هم رابطه نیسو چې د خیبر د تیرا میدان چې کوم کډوال دی غستنیږي، نو د هغوی کوم ستونزې چې دي او چې کوم د ستنیدو عمل چې دی په هغې اړه به تفصیلات تاسو نه اخلو. اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پرون په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر مخکې ته ګڼ شمېر کډوالو اغېزمن شوو ورغونډ شوي، غوښتنه یې کوله چې دوی ته هم خپلو کورونو ته د ستنېدو لارې برابر کړل شي. د مشال رادیو خبریال خالد خان له دې کډوالو سره خبرې کړې دي.
زما نوم شاه جیان د ملک دین خیل قوم سره مې تعلق دی، د تیرا او د کجوري د باړې اوسېدونکی یم. نو مونږ نن په دې سلسله کې راغونډ یو چې کوم حقوق د متاثرینو د ریټرن دي، په غي باندې مونږ ته د پورا تحفظ ملاو شي او چې کوم د مو حق دی هغه حق ته مونږ ته ملاو شي. ولې چې د حکومت د مونږ سره یو لوز کړی دی چې تاسو ته به پروانګي کې مو 25,000 روپۍ درکو، نه یا 25,000 روپۍ شته نه هغه سہولیات شته.
د نومې د مومن د خیبر جنسینا چې کیندې په شرا ښکته شوې یم، په پیښور کې اوس چې کیندې په متاثرینو کې دی رايو. حکومت چې کیندې د عوام سره څه حق نه دی، د عوام په حکومت باندې حق دی. او د چې کیندې ټول سرکړي زمونږ چې کیندې په شکم د حولتونه هغه مولا یوم نه ملوي، نه غریب سړي چې کیندې تپوس نه د اسپیټال شته نه د بیمار شته نه چې کیندې په شته. مطلب را چې کم کورونه د دې ورن شي نه د هغه چې کیندې شته او نه چې کم راشنه ورکې نه هغه ورته پوره ملوي. او د واپسې تلو زمونږ چې کیندې په شته مولا چې کیندې ټیم ټیم بار بار چې کیندې مولا ټیمونه را کوي چې نن بزې صاحب بزای او تاب بزای میاس بزای خلک زمونږ دا پروگرام تر اوسه نه جوړ شو نه جوړیږي. مونږ په دې انتظار کې کورنا زمونږ سره وران شول او سی حکومت وران کړی دي. دا باندې کورنا وران شول او دا تیرای چې کیندې حکومت په خپل وران کړ پوه شو. نو دا میرا باندې دا وکړی چې پوه زمونږ دا په دې غریبي باندې غوړ وکړی او کنه شي په باندې کړ. نو مونږ لا چې کیندې دا سم ملکو خي چې مونږ لار شو غیلا په شاغیلا چې کیندې په سفر کو بس د دې ځان چې کیندې مسافر یو.
یار جی سباق خان مینوم دې دا تقریبا دا دویم کال شروع دی چې دا خلک په زلالت کې او کډی کړی دي او مشکلات ورته او کله کوات لا او کله جلې جوړ او کمزلا پازابیږي او خرچونه کوي او مسلې نه حل کیږي او دا ټول خلک پریشان دي، دومره پریشان دي چې بس د حد نه خبره بار دو. او مونږه پرونم ته دی وو ام بل ورځم ته کوټله جرنیدا او دا د خلکو مسایل تر اوسه پورې حل نشو او چې کم حقوقي دي هغه حقوق هم پورا ورته ملو نشو. نه مطلب دا شایره چې ورته ټوټل د ضرورت په سامان یو بالټي ورکی او دغه ورکی ټول غلدي مطلب دا شایره دی له خپل حقوق نه لري. پرونی زموږ سره وادي کړی وي پیر غلا او ای پی ایرو غلا او چې د دې ریجستریشن وکړو هغه ټول خلکو پرون زره 1000 روپۍ ولګول خو یو مسله هم حل نشو.
محمود خان کوم ول دین خیر نه په کور کې کوسته ده نم درګ لګي نم پرګدي سو څوک چې څه د چ پټا پر نو بس یو درد نو بس ونه سامان نه سامان ور کوي ونه ایس کې سمو اند د سر نه کوي او خوري پر دوکا در کوي چې بعد سره کور مو کو داتو څو سیل دور او پولیټیکل وو مو ته ولور بس د سپو کو نه کې په ستارو کې باندې په دور پر وای ونه ستو بس په کنه بجن یو کړه لاړو وته
حسین ګل تیرا تعلق ساتم لکه را پرای کړو او زموږ املاک ته باشو هر سم ته باشو ځانې توان مشولو او حکومت زموږ دلته سم رستهونه کا سه اس قسم فکر را باندې ونه کو هم دا سه وس واپس کې زموږ نه حکومت مخاړولې دي.
وانم جلاد خان دي مو شیخ پر وطن لا لا شو کرندې وختم دي ورنه تیریږي پر کمر نه ختمې دي او مهرباني له وکړه چې موږ لاره پر چیرو کې شیخ پر وطن لا لا شو.
اوریدونکو، د خبر لری پرتی سیمې کډوالو چې مشال رادیو سره خپل استونزې شریکولې. د کابل سیمې خبر د لری پروتو سیمو خلکو ګیله کوي چې د دوی د روغتیاي په مرکزونو کې خزینه ډاکټرانی نشته چې لوجه
د دوی خزې له یو شمیر روغتیایي ستونزو سره مخامخې دي. دوی وایي حکومت دې دوی ته خزینه ډاکټرانې واستوي. فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د خیبر جنسای د لری پروتوسی مخلک وای چې د دوی په کلیو کې په صحت مرکزونو کې گاینیکولوژیست یا خزینه ډاکټرې نشته چې لامل د دوی میرمنې د اولاد پیدا کېدو په وخت د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي. په دې حکله د خیبر لری پرتی سیمې کم شلمان یو اوسیدونکی محمد ایوب مشال ریډیو ته وای
مونږ ته اولاد په کیس کې دا مشکلات دي چې اوس اولاد زنانه غشي نو بس مونږ دوار کې لرو الدا مون سره ډاکټر نرس راي فرایا پی خاور لوړو تقریبا نه جانه چې مون ګاډه نیسو تقریبا 2500 روپے کرایا را دي به چو خوشتا د ډاکټر اکثر نه یب کې نرس راي بکې
او د خیبر زخه خیلو سیمه او تن عبد السلام اپریدای وای چې باید د دوی په سلطان خیلو صحت مرکز یا به چو ته د هم خزینه ډاکټر ور کړل شي
په سلطان خیلو کې مدا ډیسپنسری جګم نه عدالت نه خلک ډیر دي او غټه ډاکټر نشته نه غټ ډاکټر شته داسه پکار دغلا چې غټه ډاکټر راشي.
د خیبر جنسای په لری پروتو کلیو کې په وړو هسپتالونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي په حق له مشکله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې د صحت مرکزونو کې مونږ سره یوازې یو لیډی هیلت ورکر او یو سړی ډاکټر وی خو چې د خیبر کوم مرکزی هسپتال دی په دې کې گاینیکولوژیست نشتا او د دې لپاره مو خپل لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د صحت ځنی مرکزونه د فاټا سیکټریټ د یوې بلې پروژې تر لاندې کار کوي. خوب
لاسیم نه مشال لډي خبري فراز شنوارو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول اوریدونکو اوس د پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په پاکستان کې د میډیا په اړه یو لیکنه خبره کړې ده چې مهم ټکی زما همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
په ډان ورسپانه کې لیکوال آی اے رحمان لیکي سخ کال د مئی د میاشتې په دریمه نیټه چې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کېده نو په پاکستان کې دننه او د پاکستان نه د باندې پاکستاني رسنیو ته د پام وړ توجه شوې وه. همدارنګه د رسنیو د مسؤلیتونو حقونو او ستونزو ته د پام کولو غوښتنه هم کېده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل تیر اونۍ په پاکستاني خبریالانو د بریدونو په اړه راپور خپور کړی و چې ورکی راغلی و. د پرویز مشرف د واکمنۍ له ختمېدو وروسته څلور دیش خبریالان په پاکستان کې وژل شوی دي. د نوموړي سازمان پان په پاکستان کې مطبوعاتي ټولنه تر محاصرې لاندې ژوند کوي. ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې هغه خبریالان وخت په وخت په نخښه کیږي چې د قومي سلامتۍ، بشري حقوقو او نورو حساسو موضوعاتو باندې راپورونه جوړوي. د دا ډول خبریالانو ژوند د وسلوالو استخباراتي ادارو او د سیاسي ګوندونو لخوا په خطر کې وي. همدارنګ د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لخوا د رسنیو د ازادۍ د راپور د خبرولو پر مهال پاکستان ته ویل شوی وو کله چې تاسو بهترین خبریالان په نخښه کیږي نو بیا څنګه تاسو آزاد پاتې کیدئ شئ. په امریکایي راپور کې د رسنیو د ازادۍ په حواله پاکستان د نړۍ په 190 هیوادونو کې په 141 نمبر خودل شوی دی. په بل معنا پاکستان په دې لیست کې تر افغانستان او سومالیا مخکې خو تر هند او بنگلاديش وروسته دی. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوالې ټولنې یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ پر پاکستان غږ کړی دی چې دوی دې پر ژورنالیستانو تشدد کوونکو ته برات نه ورکوي. همدارنګه په اسلام آباد کې د اروپایي ټولنې دفتر هم په پاکستان کې د مطبوعاتو په بده ورځ اندېښنه ښکاره کړې ده. ډان لیکي واضحه خبره ده چې کله په پاکستان کې پر مطبوعاتو برید کیږي نو دا په مجموعي توګه ټول پاکستان ته تاوان رسوي. کله چې باوري معلومات خپرېدل کم شي نو دا د ولس او حکمرانانو دواړو لپاره نه جبرانیدونکي زیانونه لري. نو په داسې حال کې سیاسي ګوندونو او امنیتي ادارو لا پکار دي چې د جبر او ګواښونو نه یو پاکه فضا جوړ کړي.
زموږ همکار نجیب امیرو چې د ډان ورسپانې د یو مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کول وسوخ شوې ده. د غرمې 12 بجې په امیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
We'll be right back.
دا تحریک انصاف ګوند پیښور ضلع مشر او له حکومتي څوکۍ لرې شوی یاسین خلیل ویلي درغلي کوونکي هغه کسان دي چې تر واکمنېدو وروسته یې هم د خیبر پښتونخوا لپاره تر اوسه هېڅ نه دي کړي. نوموړي دا خبره تېر ماښام د اسمبلۍ غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. د یاسین خلیل د خبرو په ځواب کې اعلی وزیر پرویز خټک ویل هغه کسان چې صفر شوي دي اوس دې له ځانه اتلان نه جوړوي. نن سهار د پاکستان سند په نوابشا کې په زلزله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د نوابشا ضلع مرستیال انتظامی مشر علیم لاشاري مشال راډیو ته په زلزله کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي او لسګونه کورونه په زیان اوښته دي. د بلوچستان په جهلمکسي سیمه کې بیګا د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې لس کسان وژل شوي دي. په کورمه کې د بارانونو له کبله د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې دوه نجونه وژل شوي دي. چارواکو نن مشال راډیو ته ویل پیښه بیګا په پیرقیوم سیمه کې شوې ده. پاکستان وایي په کراچۍ کې نیول شوي امریکایي ته په هغه ښار کې د امریکا تر کونسلګرۍ رسایي ورکړل شوې ده. تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر وخت وویل نیول شوی کس ته سفارتي استثناء نه ده حاصله. په بامیان ولایت کې د یو غره د خویدو د خطر له کبله سل کورنۍ مجبوره شوې دي چې له کورونو ووځي. اوکراینیو مشرانو د هیواد بحران هواري لپاره د ګردي میز جوړولو وړاندیز کړی دی. د شام په شمالي ښار حلب کې یاغیانو له یوې پخوانۍ کلا سره نږدې د لویې چاودنې پړه منلې ده چې پکې د دوی په وینا شاوخوا 50 حکومتي سرتېري وژل شوي دي. او د امریکا د استازو جرګې په 2012 زیږدیز کال کې د لیبیا په بنغازي کې پر امریکایي ودانیو د حملو د تازه پلټنو پیلولو لپاره رایه ورکړه.
پامیر ساحل چې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کول وسو شوې د پاکستان کورونا ورسپانو ته کتنې. دا چې د پاکستان کورونا ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبريال سراج زهیر د غلوستي دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې.
نن ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي د صحت نړیوالې ادارې لخوا د پولیو رنځ زیاتېدو او د دې د مخنیوي لپاره په غوړ اقداماتو نه کولو په پاکستانیانو باندې سفری بندیزونه لګولې شوې دي. د کوم پرځید چې پاکستان د دوه اونو وخت غوښتو لپاره د صحت نړیوالې ادارې ته خواست وکړو چې د پولیو د مخنیوي لپاره او د نورو چارو ترسره کولو لپاره اقدامات وکړي. ادارې وړاندې لیکي پاکستان ویلي دي چې د پولیو ختمون حکومت نمړی ترجیح ده او د دې لپاره اقدامات هم کوي. نو په داسې صورتحال کې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا په بندیز باندې وزیر اعظم د اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي چې دا مسله څنګه په خشن هوار کړي. د ادارې په وینا چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا په هنګامي بنیادونو باندې داسې فیصله کول بې انصافي ده. په کار و چې نمړی پاکستان ته خبرداري ورکړې وي او بیا یې دا بندیز لګولې وي، ځکه چې جان پس درګونو خلک روزانه بهر ملکونو ته زی او هغوی د دې فیصلې وروسته د اندېښنو سره مخ شوي دي. دریا اخیری کې وایي چې د پاکستان درې سم دي چې وخت ورته ورکړې شي، خو بل طرف ته پاکستان له هم پکار دي چې هغه د پولیو د ختمون لار کې چې کوم خندان دي هغه ختم کړي او زر تر زره په عالمی معیار پوره خطو لپاره کوششونه وکړي چې دا رنگ پاکستان د نورو مسلو نه بچ شي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ د چیف جسټس دخلی لیکي چې ملک کې عدالتونه موجود دي او چرته چې هم د خاریانو بنیادی حقوقونه د خپلاندې کیږي هغه تبا عدلیه مخ کې راځي. ادارې مخ کې لیکي چې نوموړي داری مارکس د سیاب خان نومي بې درکه تند کیس اورېدنې دوران ورکړي دي او پولیسو ته ویلی چې زر تر زر دی دغه لړکی د صحیح صورتحال نه عدالت خبر کړي. د دې ویناو چې عین او قانون د ولس د ازادۍ او حقوقو تحفظ ورکوي او کله چې ریاست دی کې ناکام شي نو نه یوازې په اخلاقی طور بلکې پاینی طور هم د حکمرانۍ جوګا نه پاتې کیږي. د ادارې په وینا چې د تیرې ډیر مدیراسي خلک د ملک د مختلفو سیمو نه بې درکه کیږي او بیا د هغوی مړی یا په لاس راځي یا یې اجتماعي قبرونه موندلی شي او د دې خلکو خپل خپلوان وایي چې پولیس او نور ادارې په خلکو تشدد کوي. اداریا اخیری کې وایي چې د سپریم کورټ د دې اقداماتو سره صورتحال تر ډیره حده ښه شوې ده، خو لا هم ډیر څه کول پاتې دي. موجوده وخت کې د ولس سترګې یوازې عدلی ته دي چې دوی به ورته انصاف ورکوي او د سپریم کورټ لخوا چې څرنګه د خلکو ته تسلا ورکړي کیږي امکان دی چې دې سره به د آئین او قانون عمل درآمد پذیر شي او معاشره کې به هر تن ته انصاف ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان په ملتان ښار کې د بشري حقوقو د کمیشن یو غړي او د بشري حقوقو وکیل وژنه خای چې په دغه هیواد کې حکومت د خبریالانو او بشري حقوقو د فعالانو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. بلخو له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه لیکي که څه هم پاکستان له امریکا غربی هیوادونو او چین سره په اړیکو کې په توازن ساتلو کې بریالي شوی دی، خو له افغانستان او هند سره یې اړیکې لا هم د مشکلاتو ښکار دي. د دوه لیکلو غټ کې له منور شان اور
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د انساني حقوقو لپاره کارکونکي راشد رحمان د چهارشنبې په ورځ د پنجاب په ملتان ښار کې په خپل دفتر کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې دی. نوموړي د مذهب د سپکاوي په تور کې د نیول شوي یو ملزم وکالت کاوه چې پکې ورته د تیرې میاشتې په نهمه نیټه په عدالت کې د مرګ دړکا ورکړل شوې وه. ورسپانه لیکي پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي د ډېرې مودې راهیسې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اصلاح کولو غوښتنه کوي. یاد قانون زیاتره په ناجایزه توګه استعمالیږي چې اکثر د ذاتی دښمنۍ په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو خلاف وکارول شي. بلخوا سخت دریزه دینی مشران د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې هیڅ ډول اصلاحات نه مني او وایي چې د دې لمخه څوک د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخی نشي کولای. دا را سیاسي مشران، ججان او پولیسوالا د دې قانون په عملي کولو کې د سخت دریزه خلکو لویر ډیر احتیاط کوي، کدا سی و نکړي نو د خطر سره مخ کېدل شي. ورسپانه لیکي راشد رحمان عدالت هم د دغه دړکونه خبر کړی وو چې د دې مقدمه پر مهال هغه ته ورکړل شوی وي، خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. د نوموړي وجنه د دې خبرې تازه ثبوت دی چې حکومت خبریالانو او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د ډان ورسپانه په اداریه کې راغلي د تیرې نه په ورځ اسلام آباد کې منځني ختیځ او خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی سفارتکارانو غونډې ته وزیر اعظم میانواز شریف وینا وکړه چې په کې د دې هیواد د خارجه پالیسۍ ترجیحات مخې ته رالل. ورسپانه لیکي پاکستان په تیر وخت کې د خپل ستراتیژیکي پوزیشن نه په داسې حال کې ګټه پورته کړې چې په کې یوې خواته د امریکا او غربي نړۍ نه پوزي او مالی مرستې ترلاسه کړې او بلې خواته یې د چین سره هم نږدې دوستانه تعلقات ساتلي چې په بدل کې یې د دغه هیواد مرسته او ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو د ورسپانه په وینا پاکستان په تیرو سولسیزو کې د افغانستان په اړه تګلارو کې ډیر تاوان سره مخ شوی چې پکې پاکستان د بدنامۍ ترڅنګ په خپل هیواد دننه هم د بدامنۍ سره مخ شوی دی. دا راز د موجوده حکومت لخوا د هند سره د تجارت زیاتولو سلسله هم په اخیری وخت کې پرې خودل شو. نو په دې حالاتو کې پاکستان چې د ترهګرۍ له وجې ډیر ځپل شوی اوس توند پرمختګ ته ضرورت لري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر
سي. اړوندونکو د بي بي سي پر وپان د افغانستان او پاکستان چارو کارپو احمد رشید لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې له افغانستان بهرني ځواکونه وزي هند سلا شوې دي چې هغه هیواد ته فوجي سامان ورکړي. احمد رشید وایي د هند له دې کار سره خای په سیمه کې کړکیچ پراخه شي. دا چې څنګه جواب یې د پامیر ساحل په ژباړه کې ورو
تیرونه هند پریکړه وکړه چې د افغان ملي اردو قوت زیاتولو په مخه به روسیې ته د وسلو او پوځي سامان لپاره پیسې ورکړي. د افغانستان او پاکستان چارو پوه احمد رشید وایي دا کار به نه یوازې په سیمه کې د سیاستونو په بدلون کې رول ولوبوي، بلکې سیمه ییز سیالۍ به هم پراخې کړي. لیکوال وایي پاکستان به دې سودا ته په ډېره توجه ګوري او پر هند به تورونه پورې کړي. تر کلونو هند افغان ولسمشر حامد کرزي ته د هغه پر غوښتنو سربیره د وسلو لکه توپخانې، ټانکونو او الوتکو له ورکولو ډډه کړې ده. امریکا په تیرو کلونو کې په میلیاردونه یا اربونه ډالر ولګول او د افغانستان ملي اردو یې جوړه کړه. خدای هم باور کړی چې افغان پوځ درنه وسله ونه لري چې دا پوځ یوازې او یوازې د دفاع لپاره کار وکړی شي. احمد رشید لیکي امریکا او هند دواړو له احتیاطه کار اخیسته چې پاکستان خپه نه کړي، ځکه چې پاکستان د افغان ملي اردو د سرتیرو پر شپیر انتقاد کاوه او که ملي پوځ ته لوی او درنې وسلې ورکړل شوی وای نو یقینا به یې خپل غبرګون ښودلی وای. تر دې وروسته د پاکستان پوځ او افغان ملي اردو ترمنځ د ډیورنډ پر کرخه ژور کړکیچ موجود و. افغانانو په بیا بیا پر پاکستان تور پورې کاوه چې قصدن له پاکستاني او پټن ځایونو وسلوالو طالبانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي چې له امریکایانو او افغان ملي اردو سره وجنګیږي. بلخوا حقانی شبکې په افغانستان کې څو کاله مخکې پر هندي سفارت او نورو ځایونو لوی حمله کړې دي. هند او امریکا هم په بیا بیا د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړې دي چې له حقانی وسلوالو ډلې سره اړیکې لري.
اوس چې افغانستان ته د وسلو ورکولو تړون شوی دی نو دا داسې دی چې روسیه به پر افغانستان سپکې وسلې خرڅوي او پیسې به یې هند ورکوي. خو دا هیوادونه دا هم وایي چې کیدای شي په راتلونکي کې افغانستان ته درانه وسله هم ورکړل شي. احمد رشید لیکي په دې وروستیو کې د امریکا تر څار لاندې او د پیسو له ورکولو سره روسیه افغان هوایي ځواک ته ځینې هیلیکاپټرې ورکړې وې چې افغانانو له وسلوالو سره د جګړو پر وخت وکارولې. د لیکوال په اند دا هر څه به پاکستان وځوروي یا ناکراره به یې کړي او په افغانستان کې د هندي نفوذ له کبله به د اسلام آباد او ډیلي ترمنځ کړکیچ هم ژور شي. احمد رشید زیاتوي تر اوسه چین هم افغانستان ته له وسلو ورکولو ځکه انکار کړی دی چې هغه هیواد په شخړو کې ښکیلتیا نه غواړي. خو له پاکستان سره د سیمې د سیاسي حالاتو متوازنه کولو بل لار هم شته او هغه دا ده چې پاکستان چین ته ووایي چې د افغان ملي اردو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. له دې کار سره به په هغه هیواد کې هندي او روسي نفوذ متوازنه شي.
پامیر ساحل چې تاسو ته د بی بی سی پر وپانه د افغانستان او پاکستان چارو پوه احمد رشید د لیکنې غټه کې وړاندې کول. اردوونکو خوست چې موسمي بارانونه او سخت طوفانونه لري د کابل په بیلابیلو سیمو کې لوی خوړونه او سیلابونه راوځي چې د پلونو د نشتون له امله په ساتونو او ورځو او یوې بلې او بلې سیمې ته تللې لارې او غځېدلې سړکونه بندې وي او خلک ډېرو ستونزو سره مخ وي. له نور تفصیل د سیمینار مشال اړو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د متون خلبیسات لکنو تنیو علیشیر او سپیری او د ګربز ولسوالۍ ډیرې سیمې داسې دي چې د خوړونو او سیلابونو د راوتلو پر مهال لارې د خوست خار سره تړل کیږي. قومي مشر نوروزی وایي چې د سیلابونو او خوړونو د راوتلو له کبله د وګړو وخت لپاره د دوی د سیمې ارتباط له خوست خار سره قطع کیږي.
دا وبچ رشي د ډیر غاټ او بدو د سټی کنډاو نه لوند دا وبټول سی راځي کیږي دا چیز شو تقریبا 2.5 متر میاشت من په دا طرف باندې نه بو شو پرې کېدای وزور ته ماری زنانا د بټول دلته ډېر مرشوي دي په دازي کې موږ په حضور
د خوست دوه تنه قومي مشران حاجی رحمت ګل او حاجی محمد قیوم خان وایي چې د ډېرې سیمو په اوږدو کې د پلونو نشتون خلکو ته په مالي او ځاني لحاظ ډېر زیانونه اړولې دي.
ځاني مالي تونونه چې د توخې هم به هیڅ مور نشي لکه چې نه پرې وړې دي د کلومیټرې وړې دي ملونه وړې دي.
اوس خو تاسو په خپل وګورئ ستونزې دومره ستونزې دي چې هیڅ انداز نه لري ځکه موږ متبادل لیار نه لرو او ته په خپل سترګو به وینئ چې موږ څه ستونزې دي.
د خوست د ولایت شورا رئیس سید کریم خان خاکسار وای دوی څوزلی له قومي مشرانو سره یو ځای کابل ته تللی او بیا بیا د ټولګټو چارو له وزارت څخه د یو شمېر نوې پلونو د جوړولو غوښتنه کړي خو په وینا یې بیا هم کوم لازم اقدامات نه دي شوي.
په خصوص کې سخت پلونو ته ضرورت یې اړتیا ده خو موږ بار د پیدمې وسیله تللی
اوس د خوست په مرکز کې د لکنو متون شمال او سړبني سیمو د څلورو پلونو د جوړولو کارونه روان دي. په دې پروژو په ټولیز ډول 128 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې ډېرې پیسې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي. په همدې حال کې خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې د ټولګټو چارو وزارت ورسره د خوست د سګنی او راتلونکي کال لپاره د تڼیو متون هارون خیلو او غلنګ په سیمو کې د یو شمېر نویو پلونو د جوړولو ژمنې کړي چې د څو پلونو چارې به یې ژر پیل شي.
وخت سره راغلی دی چې سیلابونو له کبله دوه ورځې درې ورځې زموږ مرکز او ولسوالۍ سره قطع رابطه وي. هغه څه پلونه چې شش کال په پلان کې دي چې امیدوار یو شش کال باندې کار شروع شي هغه کې رسېدی پل دی متون د
باور دی کچیری د خوست د بیلابیلو سیمو په اوږدو کې د خوړونو او سیلابونو پر سر اساسي پلونه جوړ شي نو نه یوازې خلکو ته به په ټولنې ژوندانه کې اسانتیاوې رامنځته شي بل لوري ته دا ډول پلونه د خوست د امنیت په ښه کېدو او د دولتي واکمنۍ په غزونه او پراختوب هم پوره اغیز لري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په سلور نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په ننګرهار کې یو شمیر دینی عالمانو د هغه ولایت د حج او اوقافو ادارې له مشر غاصبانو سره په لاس لرلو تورن کړی دي. دې دینی عالمانو تیر ورځ د حج او اوقاف ریاست مخې ته د احتجاجي غونډه هم کړې ده. د دې احتجاجي ناستې تفصیل له جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
یو شمیر دینی عالمانو د پنځشنبه په ورځ د حج او اوقافو ریاست مخې ته د اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د حج او اوقافو رئیس غاصبینو سره په لاس لرلو او د خپلې ادارې له کارکوونکو سره په سخت چلند تورن کړ. اعتراض کوونکي وایي د جلال آباد ښار درمسال چوک ته څیرمه د مسجد یوه برخه غصبګرو لاندې کړي او رئیس یې ملاتړ کوي. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محمد انس مدنی د حولات حج او خافو اجرای مدیر. حقیقت دا ده چې زما خو ته شخصي موضوع نشته ده، د رئیس افسر رئیس زما غرور ده، زما مشر ده. نو دغه سي مشکلات زما ریاست کې موږ سره رئیس را شروع کړی دي چې نمن سره په یو موضوع کې مشوره وکړي، نه زما خبرې ته څوک وغږدي. د علماو بي عزتي پکې کیږي، د ریاست د زما مامورین چې دي ټول الحمدلله امامان هم دي او ټول علما دي ټول ملایم دي. یعنی منګه سره شخصي دښمنی مولوی صاحب سره نه لرو، خو هغه ده چې همیش ته پر زما سپکاوی کړي. کوشش دا ده چې دلته خپل طبيعت باندې خلک مقرر کړي، زړه مامورین چې هغه د دې نه وبس.
دا ثابت شو چې د جمعات د زمکا یو ش بیسوی او دوش پیته متر مربع ده. د جناب حج اوقاف رئیس فضل الله حمیم سره شخصا ما دغه موضوع سره له اسنادو شریک کړه او ورته مو ویل چې وورورا په دغه رابطه باندې موږ سره همکاري وکړه، موږ سره ملاتړ وکړه چې دغه جمعات په خپل کما حق هول کڅومره چې حق د جمعات چې په دې کې د مسجد جوړ شي. متاسفانه پر زید دي چې د عام مسلمانانو د شاعر الله احترام وکړه، د مسلمانانو ملاتړ وکړه، د ډیر سپکو وزز موږ سره وکړه.
بلخو د حج او اوقافو رئیس فضل الله حمیم د علماو تورونه بی ځای غنی او وایي چې د مسجد تر څنګ زمکه د د دند له اجرا څخه مخ کې غصب شوی و.
که اسناد پیدا شو زه بالکل ملامت یم، کني دغه متهم خلق د دین په سکی صفو کې دا قاذف ته دی قذف کړي، د یو شخصیت کوشي د پره لارې څکړي. زه هر وخت د دوی د محاسبې د پره تیار یم. خبره بالکل رد ده، دا غي شخصي ضد ده. اوس چې تاسو ځنه کمامورین هم یو کس دوه کس لیدلی وي د مدني سره، تاسو ولې د چدوې دروازه شپګنی مې بجې بند کړي؟
فضل الله حمیم زیاتوي کچيري دغه دینی عالمو پری تورونه ثابت کړل، د حاضر دي چې محکمې ته ور سره ولاړ شي. خو اعتراض کوونکي علما بیا ګواخ کوي چې کچرته د دوی غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل شي، دوی به خپل احتجاجي حرکتونو ته په همدې ډول دوام ورکوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوردن کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړو له ټولو افغانانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالي ټولنې غوښتنه وکړه چې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د پیخي د قربانیانو کورونو سره دي د نوو کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د غوښتنه تیر ورځ د پیخه کې وژل شو د فاتحه مراسمو کې کړی دي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې اورو.
د خصوصي دونکو د پنځشنبه په ورځ د خار په لوی جامع جماعت کې د اورګو ولسوالۍ د قربانیانو فاتحه وکړه او هم د یاد پیښې د قربانیانو سره خپل همدردي پټاګه کړه. د قومونو پیوستون شورا رئیس غازی نواستنی مشال رادیو سره په خبرو کې د افغانانو او نړیوالو څخه وغوښتل چې د بدخشان د پیښې د قربانیانو سره د ټولو مواردو کې په ځانګړي ډول د سرپناه په جوړولو کې مرسته وکړي.
ټول افغانانو باندې د نړۍ په مسلمانانو باندې په نړیواله ټولنه باندې موږ غږ کوو چې داسې لوی نورین د مخنیوي د پاره د خپل افغانانو سره، د مسلمانانو سره، بلکې انسانانو سره همدردي وکړي او موږ په ټوله نړۍ باندې غږ کوو چې د دې سره مرسته وشي تر څو چې د نړۍ په مخ ونیول شي، به وزله خلکو ته سرپناه او د راتلونکي ژوند برابر شي.
د خوست د ولایت مقام مطبوعات مسؤل اویان مبارز محمد زدران د بدخشان ولایت پیخه سخت دردونکې یاده کړه او ویل خوستوال دا پیخه داسې ګڼي لکه د خوست په یو کلي کې چې دا طبیعي آفت او مصیبت راغلی وي.
یان په دې باندې یو داسې نوړه پیخه رامنځته شول چې هر
افغان سخ و دردو موک د دغه خلکو سره په دغه غم کې زنه شریک بلو د خوست هر وګړی داسې فکر او داسې احساس کوي چې دغه پیخه عینن لګه په خوست کې چوکې شي.
بل لوري ته د خوست یو شمېر سوداګرو او مدني فعالانو د بدخشان ولایت د پیخ قربانیانو د کورنوي سره د مرسته لپاره په لکونو افغانۍ راغونډې کړي دي. د خاروالۍ د مدني شورا مشر کرامت خان خپلواکوي
موږ د خوست خار سوداګرو دکاندارانو کسبګرو ټولو په مجموع کې په لکونو روپۍ جمع کړي دي او دغه لړۍ دوام لري. دغه زینب الدین مواد اخیستل کیږي او دغه بدخشان ورونو ته به وړل کیږي.
د یادونې وړ ده د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په آبي باریخ کلي کې د تېرې جمعې ورځې د غرمې مخکې د یوې خاورینې غونډۍ په ښویېدو کې سلګونه کسان او شاوخوا 300 کورونه تر خاورو لاندې شول. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو تاسو ته مشال لري خبرم ته غوږی. 13 ورځ په سواد کې د تلسیمیا ناروغي نړیواله ورځ په مناسبت یوې ټولنې په دې رنس اخته ناروغانو ته یو غونډه جوړ کړه. په غونډه کې ناروغانو او د دوی مور او پلار هغه ټولو خلکو ته مننه وویل چې دې ناروغانو ته وینا ورکوي. غونډې ته د دینی عالمان هم ورغلي ول او دا ویل چې د ویني ورکول نه یوازې دا چې شرن روا ده بلکې دا یو خیرات هم دی. تلسیمه د ویني یو اعصابي موروثي ناروغي ده چې بشپړه درملنه یې یا خو امکان نه لري او یا هم ور باندې ډیر زیات لګخ راځي. نور تفصيل د نیاز احمد خان پر رپورت کې ورو.
سوات منګورک کې زی غیر دولتي ادارې الفجر فاونډیشن چې د تلسیمیا مریضانو ته ویډیا وینا ورکوي د سورې لاندې د سوره کې فوهان ویل چې تلسیمیا رنس په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات دی او د دې لوی وجه خاندان کې دننه ودونه یا د وادنه وړاندې د تلسیمیا ټیسټ نه کول دي. په دا اړه د یادې شوې ادارې مشر رحمان علي مشال ډېر د په خصوصي توګه ویل
په ملک کې د نوي سروې مطابق سره اتیا زورونه د تلسیمیا ماشومان زیات شوي دي او په خیبر پښتونخوا کې د دې چې دا د شلو زرو نو اخله 200 زرو پورې راسي. تلسیمیا مریض ته د بایدایشت سره په سلورم میاشت یا په پنځم میاشت په دیو کې د وینې د کمیا شروع شي او بیا هغه ته چې اول ځل وینه ولګي د قشن بیا ټول عمر د ژوند چیرې په وینه باندې تیریږي او هر میاشت یا په میاشت کې دوه ځله دوی د وینې ضرورت راځي.
د تلسیمیا رنس کار یو د ریش کلنه جنۍ وای چې د دوی ژوند په خیراتي وینه روان دی او داسې خلق دوی ته وینه ورکوي چې هغه دوی ته معلوم هم نه وي خو دوی د هغه خلکو ډیره مننه کوي.
دا ما ته پته نه چې مال څوک زما نه وي ژوند را کوي او ما ته وایي چې دا دا وینه دا خو بس دا یو دا لري اتیا دا ورکی او زی نو ما ته نه ژوند ملاو شي چې کله بلډ نه وي چې کله زوم کې بلډ ختم شي نو بس بیا یو ته به یو په خپل اسره یو دړي ګرځې ده نه شو سره راته خرابيږي نو چې کله هغه د خلکو ګوري نو بس خراب وي چې بس دا
دغه دستوره کې د مټي سیمې څخه راغلي نسرین بیبي وای چې د دوی دوه ماشومان د تلسیمیا رنسخ کار دي او دوی د خپلو ماشومانو لپاره ډیر فکرمند دي.
زما دوه لوریانې چې دي ګلالۍ ملایکا ګلال ده 4 سال ده او ملایکا ده 2 کاله ده چې دوی ته وینه دغه شي او څنګه مونږ د دوی د سترګې ګورو د سترګې سپینې شوي خو چې کله په ګلال یا په ملایکا باندې الټای شي نو بس بیا لکه مور چې ده نو په دې تکلیف ورته ډېر زیات ځکه چې پلار اوزي بهر ته اوزي راوزي خامخا سوچ بدل شي. مور خو 24 ګنټې ده بچی سره یې نو هغې ته لکه ډېر زیات احساس ورته کېږي چې کاش زما دا بچی چې وم چې د نرم لوړو په شان کې نو زه خو په دعا کې اول چې مونځ کوم اول هغوی ته دعا کوم
سیکنډ بیا خپل بچو ته کوم چې لا غولم خدای پاک لا دې سیم پیلینګ ور کړی دی دومره جذبه ول ور کړی دی چې زما بچو له هم وینه ورکی او زما بچی په یو میاش وګرځي را وګرځي او چې دوی کله لاړ شي وګرځي را وګرځي روټۍ موټۍ وخوري بس مونږ له کوټې په سکون کې شو.
دستوره کې ګډون کوونکي د سوات لوی دینی مدرسې رحیم آباد استاد مولانا صدیق وای چې وینه ورکول ډیر د خېګړې کار دی او په دین اسلام کې د دې څه قسمه بندیز نشته.
زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من ينفع الناس. بهترین انسان هغه دی چې د هغه وجود د نور انسانانو لپاره د خیر سبب او ذریعہ جوړ شي. نو زموږ په دې آیتونو پرانا باندې یا د احادیثو په وړاندې کې هر یو انسان دغه د هر مذهب دی که د هر دین سره تعلق دی او د هر جبه سره د هر مست تعلق دی هغه یو انسان د الله مخلوق دی او د الله د مخلوق سره زمانه سهم خګړه کې دی هغه د وینې د اتیه په شکل وی یا دغه د بری خګړې په صورت باندې نو پکاره چې زاد خپل اسلام او د خپل نبی د تعلیماتو مطابق حکم
په دغه مقاره غلی یو شمیر خلقو د سوات تلسیمه رنسک کار ماشومان لپاره خیراتي وینه هم ورکړه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د خبرونه خرچې په تر رسیدو په اخر کې تاسو ته یو رپورت وړاندې کوم. تیر ورځ د مرستندو یا ادارې سره صلیب او د سره د سری میاشتې یا هلال احمر نړیوال ورځ ون مانځل شو. دا اداره د جګړو او ناورینونو پر وخت خلکو ته روغتیایي اسانتیاوي ورکوي. د دې ورځې په مناسبت د قبایلي سیمې مومندو په غلنۍ کې د انجمنې هلال احمر پاکستان لخوا یو غونډه وشوه چې حال یې شانواز ترک زیرا کوي.
د دې ورځې په مناسبت په محمود ایجنسی کې هم یو غونډه وشوه چې پکې د انجمن هلال احمر پاکستان قبایلي سرکاري انتظامی او د سیب مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ځوان درهم شاه هم شریک شوی او هغه په اخیره کې د سری میاشتې ادارې د رضاکار په تور د شمولیت اعلان وکړ.
هلال احمر کوم کار شروع کړی دی نو کده د عوامو د فائدې دی که بعضې ځای کې لکه قدرتي آفات راشي نو موږ له پکار دي چې موږ په خپل لاس باندې د هغوی امداد وکړو. خاص د الله د رضا لپاره زما دا خواهش دی چې زه د نورو خلکو امداد وکړم. نجي مخکې را تخسر نوم اوریدلی خو لکه مقصد باندې نه پوهه اوس د دې په مقصد نه پوه شو.
رحیم ګل نومې یو بل ځوان د دوه کالو راهسې د رضاکار په توګه کار کوي نو د هغه سره مو خبرې وکړې.
کمې پورې چې زما د دین تعلق دی موږ ټول مسلمانان یو د یو بل خدمت بکو. دوی هم په دغه جذبه باندې کار کوي د انسانیت په د خدمت په جذبه باندې. نو زما نیت هم دغه دی چې د خپل کور کلی د خپل مالت یا د علاقه کې دغه سي د ایجنسینو دغه حالات دي چې په دې کې ځینې خبره تر راشي هم په دغه جذبه زره علم.
شکیل خان یو ځوان چې په نننه غونډه کې ګډون وکړو نو هغه د دې غونډې نه سزدا کړل.
من خو اول دا زدا کړو چې یار د پی ار سی اس چې کوم اداره دلته په عمومي ایجنسی کې کار کوي نو دوی څه قسمه کارونه کوي او مطلب څنګه چې قدرتي آفتونه دي نیچرل ډیزاستر دې حواله سره دوی چې کوم د ایمرجنسی اقدامات دوی کوي. نو زمنګ هم دا دوی سزا سنن رجستریشن وکړو تیزا رضاکانه تور باندې چیرې دغه سپی ایجنسی کې څه قسمه آفت وغیرہ راځي نو دوی سو موږ خو پوره پوره کومک کوو.
لدی ورستو مو د قبایلی سیمو لپاره د سری میاشتې ادارې یا ریډ کریسنت د کمیونیکیشن یا رابطه افیسر انور محسود سره خبرې وکړې.
اوس په فاټا کې 3000 نه زیات رجسترډ کسان زموږ سره والنټیرز دي. ځوانان هم دي مشران هم دي چې څوک مطلب خپل ځان نشي ورکول خپل داسې صلاحیتونه دماغي صلاحیتونه مشرانی مشورې ورکول شي. ټیک شو ډاکټران دي خپل ډاکټري ورکول شي چې کم نور استادان دي هغه خپل صلاحیتونه دي دا غي نو دا غي مطابق موږ سره شریکې دي شو شامل دي.
د پروګرام په اخیره کې د سری میاشتې ادارې لخوا د غونډې هغه ګډونوالو ته مډلې او توصیفي سندونه ورکړل شول کوم چې په بیلابېلو تلو وختونه کې د ریډ کریسنت یاسری میشته دار کې خپل خدمت وړاندې کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه.